بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، د دیخ پرونه په پیل کې د جواد پناهی په غږ د بکره د مبارکې سورې د اوه اتیایم او اته اتیایم آیتونو تلاوت او ورپسې یې ژباړه هم اوري.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. صدق الله العلي.
د لوی خدای په نامه چې بخونکې او مهربان دی، او په تحقیق سره چې مونږ موسی ته د تورات کتاب ورکړ او په هغه پسې مو نور پیغمبران پرله پسې راولېږل، او د مریم زوی عیسی ته مو ښکارا او څرګند دلیلونه او معجزې ورکړې، او په روح القدس سره مو د هغه تایید وکړ او قدرت مو ورکړ. دا پر تاسو څه شوي چې کله یو پیغمبر تاسو ته داسې حکمونه راوړي چې هغه ستاسو خوښ نه وي، نو تاسے قبر شروع کوئے چاہتا با دروغجن وایاست او چوک با وجنے او حغی بلار ڈلے وویل چی زمونگ زرونا پا غفلت کے نغختی دی یعنی دا اسلام آواز نور رسے گی بلکہ دوی دا کفر پا وجہ خدای رٹلی دی نو ډیر لک کسان پکے ایمان راوڑی.
د تهران رادیو قدر منو اوریدونکو سحر مو په خیر. دوستانو سحرنه او ساته خبرونه کې زه عبدالمجید دوران او زمانور ملګری ساسو په خدمت کیو. نن د شورو ورځ یا چهارشنبه د 1404 هجری المریز کال د وری د میاشتې شلم نیټه ده چې د 1444 هجری قمری کال د شوال یا کوچنی اختر د میاشتې لسمې او د 2025 میلادي کال د اپریل له 9 نیټې سره برابر ده. دوستانو د خبرونه په دوام کې به درته د ایران او نړۍ ځنی مهم خبرونه درورو. ورپسې د ایران او امریکې ترمنځ د نیخ په نیغه خبرو اترو څخه د ایران د ډډه کولو په حق له سیاسي تبصر اوریدې شي. بیا هم د لمر په حضور کې نومې پروګرام به درته وړاندې شي. د خبرونه په دوام کې به افغانستان او پاکستان په تیره اونۍ کې نومې خبرونه ووري او په وروستیو شیبو کې به تلپاتې وږمې نومې مختصره غونډه خبرونه واوري. په دې هیله چې د خبرونې تر پای سره ملو اوسه یادونه کوو چې parstoday.ir/ps زموږ د ویب سایټ اډرس دی. نو راځو له یوې لنډې دمې وروسته. تهران ریډیو قدر منو اوریدونکو په ایران کې د سحر شپږ بجې شوې نو غوښ شي د دې محل خبرونه ته. سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. ایران او الجزائر د دوه اړخیزو ملګرتیاو په پراخولو ټینګار کړی دی. په ایران کې به د اوړي تر پایه پورې د شمیرل شو افغان اتباو برخلیک وټاکل شي. له پاکستان راغلو کډوالو ته د روغتیايي مرستې رسولو په پار په افغانستان کې ناشته شوې او امریکا په چین باندې 40% نوره تعرفه لګوي خو چین متقابل اقدام کوي. اوسم د خبرونو تفصیل. د ایران د بهرنۍ چارو وزیر د الجزائر له ولسمشر سره وکتل او د مهمو دوه اړخیزو سیمه ایزو نړیوالو مسایلو په اړه د نظرونو تبادله وکړه. د ایرنا د رپورټ له مخې د ایران د بهرنۍ چارو وزیر سید عباس عراقچی او د الجزائر ولسمشر عبدالمجید تبون هم د همکارۍ پراخولو او د دوه اړخیزو تړونونو په پلي کولو باندې ټینګار وکړ. د ایران د بهرنۍ چارو وزیر او د الجزائر ولسمشر د صهیونیستي رژیم لخوا د غزې د بې دفاع خلکو وژنه هم وغندله. د ایران خارجه وزیر د الجزائر د بهرنۍ چارو له وزیر احمد عطاف سره هم وکتل او د دوه اړخیزو مخنه غواړم د دواړو خواوو د دوه اړخیزو اړیکو په وروستیو پرمختګونو بحث وکړ او په مختلفو اقتصادي، سوداګریزو، کلتوري او ډیپلوماټیکو برخو کې د تعاملاتو د پراختیا په لارو چارو بحث وکړ. ښاغلی راکچی او عطاف په سیمه کې د وروستیو پرمختګونو، په غزه کې د نسل وژنې د دوام او د صهیونیستي رژیم د تیری په اړه هم خبرې وکړې. د ایران د بهرنۍ چارو وزیر پرون سه شنبه د الجزائر د بهرنۍ چارو وزیر په رسمي بلنه د الجزائر پلازمینه الجزیره هوایي ډګر ته ورسید او د دغه هیواد د چارواکو لخوا هرکلی وشو. د ایران د بهرنۍ چارو وزیر همدا شان لدی مخکې ټینګار کړی و چې د ایران او امریکې مذاکرات به په غیر مستقیمه توګه وشي او تهران د خبرو اترو لپاره بله هیڅ طریقه نه مني. د ایران خارجه وزیر سید عباس عراقچی په خپل ایکس پاڼه لیکلی چې ایران او امریکا په راتلونکي شنبه د لوړ رتبه چارواکو په سویه د غیر مستقیمو خبرو اترو لپاره په عمان کې ملاقات کوي. عراق چې زیاته کړه د غیر مستقیمو خبرو اترو د غوره کولو وجه دا ده چې هغه خبرې اترې چې د فشار او غواخونو للارې تر سره کیږي په حقیقت کې ډکټه کول دي او ایران په دې طریقه باور نه لري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر دې ته په اشاره سره چې غیر مستقیمې خبرې اترې کومه عجیبه خبره نه ده وویل، دا ډول خبرې د نړیوالو اړیکو په تاریخ کې ډیر ځله شوې دي. داسې هیوادونه شته چې د تاریخي او نورو دلایلو له امله له یو بل سره مستقیمې او نیغ په نیغه خبرې اترې نه غواړي. په ملګرو ملتونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر او دایمي استازي امیر سعید ایروانی ویلي، ایران او د اټمي انرژي نړیوال آژانس اوږدمهاله همکاري لري، یو داسې همکاري چې کچېرې په دې سازمان باندې بهرني سیاسي فشارونه لري شي او د دې ادارې لخوا په یو خپلواکه تخنیکي بې طرفه او مسلکي تګلاره غوره شي، نو کولی شي چې د لورو ترمنځ د پاتې څو توپیرونو د حل لامل وګرځي. د ایرنا پلیکنه په ملګرو ملتو کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر او دایمي استازي امیر سعید ایروانی پرون سه شنبه د بی وسلی کولو کمیشن په غونډه کې وویل، زه غواړم یو ځل بیا ټینګار وکم چې د ایران اسلامي جمهوریت د اټمي وسلو د نخ پرې دو تړون یعنی ان پی ټی تجمن دی او د اټمي انرژي له نړیوالې ادارې سره په رغند توګه همکاري کوي ترڅو شفافیت او د خوندیتوب تړونونو پر ځایښت ډاډمن کړي. د اوړي تر پایه پورې د شمیرل شوو افغان اتباو برخلیک ټاکل کیږي. د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو اتباو د چارو د مرکز مشر ویلي چې د هغو افغان کډوالو په اړه به فیصله وشي چې د تیر اوړي تر پایه پورې شمیرل شوي دي. د فارس خبری آژانس د خبریال په وینا د ایران د کورنیو چارو د وزیر صلاحکار او د دغه وزارت د بهرنیو اتباو او کډوالو د چارو د مرکز مشر نادر یار احمدی وویل چې هغه افغان وګړي چې د تیر کال د اوړي تر پایه پورې شمیرل شوي دي برخلیک به معلوم او وټاکل شي. هغه زیاته کړه، اوس مهال موږ په ایران کې وو سوا یو اویا زره او شپک سوا څلیریش داسې کډوال لرو چې د کډوالو کارتونه یا د استوګنې کارتونه یې ترلاسه کړي دي. ایران د کورنیو چارو وزارت دغه چارواکي دا هم ویلي چې د شبه قانوني کډوالو د برخلیک ټاکلو کار پیل شوی او د روان کال تر پایه به د دوی وضعیت روښانه شي. شبه قانوني اصطلاح هغو کډوالو ته کارول کیږي چې د سر شمارې پاڼه لري او د یار احمدی په وینا د دوی شمیر خواوشا 2 میلیونه کسان دي. یوازې هغه کورنۍ چې مور یا پلار کې یو تن د امایش کارت ولري او د نورې د سر شمارې پاڼه ولري د ایران یو کلن اقامت ترلاسه کولی شي. دغه ایرانی چارواکی په وینا په تیر یو کال کې له 1 میلیون نه زیات افغان کډوال له دې هیواد څخه وتلي دي. عزیزانو، خبرونه له تهران رادیو اوري. د طالبانو لخوا د 1.5 میلیون افغان جنو ته د زده کړې اجازه نه ده ورکړې شوې. سلور کاله تیر شول چې افغان انجونې له زده کړې بے برخې دي او اوس ملګرو ملتونو ویلي چې په تیرو څو کلونو کې په میلیونونو افغان انجونې له زده کړې بے برخې پاتې دي. 1.5 میلیونه یعنی 15 لکه افغان جنکې د څلورو پرله پسې کلونو لپاره له زده کړې محرومې شوې دي. دا رپورټ چې پرون سه شنبه د ملګرو ملتو د بشري چارو د همغږۍ دفتر لخوا خپور شو، ښوونځیو ته د نجونو د نه تګ یوه نښه ده. په تیرو څلورو کلونو کې طالبانو د افغان انجونو پر مخ ښوونځي تړلي دي. په افغانستان کې د واک ترلاسه کولو وروسته طالبانو د انجونو ښوونځي وتړل چې په میلیونونو انجونې یې له زده کړې څخه محرومې کړې. سربیره پر دې دغې ډلې په دې وروستیو کې په طبي او پیرامیډیکل برخو کې هم د ښځو پر زده کړو بندیز ولګوه. ملګرو ملتو د احصائیو ته په اشاره سره له زده کړې څخه محرومیت د هیواد د ځوان نسل لپاره یو ګواښونکی عامل ګڼلې دی او چا خبرداری ورکړه چې ښوونځي ته د لاسرسي نشتوالی انجونې د بې سوادۍ د ماشومانو کار، جبري ودونو او د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالی په څیر خطرونو سره مخامخ کوي. سربیره پر دې پراخه بېوزلي هم په هیواد کې د زده کړې په وړاندې یو له اصلي خنډونو څخه بلل شوې ده. ګران اوریدونکو، د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د بایسیکل ځغلونې سیالۍ ترسره شوې دي. په دې اړه زموږ خبریال یو رپورټ چمتو کړی، نو راځئ چې ووینو.
ننګرهار کې په لومړي ځل د ولایتونو ترمنځ بایسکل ځغلونې سیالۍ ترسره شوې. د سیالۍ چمتو کوونکي وایي د پلازمېنې کابل بایسکل ځغلونکي د دې سیالۍ اتلان شول. د ننګرهار بدني روزنې او ورزش ریاست ویاندوی شاهد الله فضلزی وایي د ننګرهار بدني روزنې او ورزش ریاست په نوښت په لومړي ځل د نارنجګل تر نامه لاندې د ننګرهار په ګډون د لغمان، کابل، پنجشیر، پروان، پکتیا او میدان وردګو ولایتونو دوه دېرش تنو بایسکل ځغلونکو ترمنځ د جلال آباد ښار له لومړۍ ناحیې د امان الله خان تر خارګوټي پورې چې خوا او شاشل کیلومتر واټن کېږي د بایسکل ځغلولو سیالۍ ترسره شوه. نوموړي وویل په دې سیالیو کې چې د نارنج ګل نوم ورکول شوی و، له کابل ولایت څخه درې تنو بایسکل ځغلونکو سیدالله سادات لومړی، نقیب الله دویم او شریف الله دریم مقام ترلاسه کړ.
د ننګرهار ولایت د المپیک بدني روزنې او ورزش ریاست له لوري په تېره ورځ د شپږو ولایتونو ترمنځ په لومړي ځل د بایسکل ځغلونې سیالۍ ترسره شولې، چې په دغه سیالیو کې شپږو ولایتونو برخه اخیستې وه او له دوه دېرش ورزشکارانو لوري دغه سیالۍ په لومړي ځل د نارنج ګل تر نامه لاندې د جلال آباد ښار لومړۍ ناحیې څخه شروع تر امان الله خان ښارګوټي پورې ترسره شولې، چې په دغه سیالیو کې بیا د کابل ورزشکارانو لومړی مقام خپل کړلو.
د ننګرهار ورزش او بدني روزنې ریاست ویاند وویل د دې سیالۍ ګټونکو ته د بدني روزنې او ورزش ریاست مشرتابه له لورې ستاینلیکونه او نورې ډالۍ ورکول شوې. د هغه پروانه د دې سیالۍ د دودونې او لوبغاړو د هڅونې په موخه به په راتلونکي کې هم ورته سیالۍ جوړې کړي. بل پلو د ننګرهار بدني روزنې او ورزش ریاست د معلوماتو له مخې دا مهال د ننګرهار ولایت په بېلابېلو ولسوالیو کې د ځوانانو ترمنځ د کرکټ او نورو ورزشي رشتو سیالۍ پیل شوې او دوام لري، چې هر ورځ دغه سیالیو سلګونه مینوالي لیدو ته ورځي او د هغوی لپاره د تفریح سالم چاپیریال برابر شوی دی. محمد آصف شینوار، تهران راډیو، جلال آباد.
خبرونو دوام ته غوښه. د طالبانو حکومت د عام روغتیا وزارت وایي د ملګرو ملتو له اړوند روغتیایي ادارو سره له پاکستانه راستنیدونکو افغان کډوالو ته د روغتیایي خدماتو رسولو لپاره د همغږي غونډه کړي. طالبانو په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د همغږۍ دغه ناسته د روغتیا نړیوال سازمان، یونیسف، کارډوالو نړیوال سازمان او نورو ادارو سره شوې، چې موخه د راستنیدونکو ته د روغتیایي خدماتو رسول دي. سرچینه زیاتوي په دغه ناسته کې د ملګرو ملتو اړوند ادارو استازو ژمنه وکړه چې کډوالو ته د ابتدایي روغتیایي خدماتو ترڅنګ د مور او ماشوم روغتیا او خدماتو برخه کې به هم مرسته کوي. له دې وړاندې د پولیو ملي بیړنی عملیاتي مرکز هم ټینګار کړی و چې له پاکستانه راستنیدونکي ماشومان دې د ګوزن ضد واکسن شي څو د پیښو مخنیوی وشي. افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه یوازنی هیوادونه دي چې لا هم پکې د ګوزن ناروغي موجوده ده. او امریکای په چین باندې 4% نوره تعرفه لګول غواړي، خو چین به متقابل اقدام وکړي. د امریکای ولسمشر ډونالد ترامپ له چین څخه په وارداتو باندې 4% نوره تعرفه ولګوله. په مقابل کې چین د ورته اقداماتو ژمنه کړې ده. چین ویلي چې تر پایه به وجنګیږي او وروسته له دې چې د ونډو بازارونه په شدید ډول راولویدل، وی ویل چې د خپلو ونډو د بازار د ثبات لپاره به اقدامات پیل کړي. د امریکای د ولسمشر ډونالډ ترامپ حکومت اعلان کړی چې د چین په ټولو وارداتو به د چهارشنبې په ورځ 40% اضافي تعرفې ولګوي. د سپینې ماڼۍ ویاندوی کارولین لیویټ خبریالانو ته وویل له دې سره به د چین په ټولو توکو باندې لږ تر لږه 1.4% تعرفه ولګول شي. هغه زیاته کړه هغه هیوادونه لکه چین چې د امریکایي کارکوونکو په وړاندې د ظلم او تیری تګلاره غوره کړې ده او اوس هڅه کوي چې غبرګون وښایي، لویا تیروتنه کوي. د نړۍ د دوو سترو اقتصادونو ترمنځ سوداګري جنجال نور هم زور اخیستی دی. د خبرونو پای. Thank you.
سیاسی تبصرہ۔
ایران ولې له امریکا سره نیخ پنیغه خبرې اترې نه کوي؟ ګران اوریدونکو، په نننۍ سیاسي تبصره کې په همدې اړه خبرې کوو. ایران په دې وروستیو کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو لیک ترلاسه کړ چې په کې د خبرو اترو میز ته د کېناستلو لپاره نوي شرایط بیان کړل. په دې وروستیو ورځو کې د تهران او واشنگټن ترمنځ د لیکونو بحث په نړیوالو سیاسي بحثونو او رسنیو کې د ګرمو موضوعاتو په سر کې دی. په دغه لیک کې ډونالډ ټرمپ د خبرو اترو میز ته د ناستې لپاره نوي شرایط اعلان کړل، او د ایران د بهرنیو چارو د وزیر سید عباس عراقچی د وینا له مخې د تهران پالیسي لا هم د زیات فشار شرایطو لاندې له نیخ په نیغه خبرو اترو سره مخالفت دی. په دې اړه یو څو ټکو ته اشاره کوو. لومبه، په ایران کې د امریکې د لاسوهنو مخینه لکه د 1923 کال کودتا او د پهلوی له رژیم څخه ملاتړ، او همدارنګه د 1950 کال له انقلاب وروسته دښمنانه اقدامات په ایران کې د امریکې په وړاندې د جوړښتي بې باورۍ د رامنځته کولو لامل شوي دي. د ایران له نظره امریکا تل په دې هیواد کې د نظام د بدلون غوښتونکي پاتې شوي. دا چلند د امریکایي چارواکو لکه ډونالډ ټرمپ له څرګندونو وروسته نور هم زیات شوی دی. بل دا چې د ټرمپ په وخت کې د امریکې سیاست او تر یوې اندازې پورې د جو بایډن په وخت کې پر پراخو اقتصادي بندیزونو یې تکیه کړې، څو ایران دې ته اړ کړي چې د امریکې غوښتنې ومني. ایران دغه چلن زور ویل او بدماشي ګڼي، او باور لري چې تر فشار لاندې خبرې اترې به یوازې یو اړخیز امتیازات ولري. په دې برخه کې د ایران د اسلامي شورا مشر محمد باقر قالیباف په دې ټکی باندې د ټینګار پترس کې چې د ټرمپ په لیک کې د بندیزونو د لری کولو په اړه هیڅ جدي پرمختګ نه دی شامل شوی، وی ویل د امریکې چلند زور ویل دی. دریمه وجه چې باید ورته اشاره وشي، ل اټمی موافقه څخه د ټرمپ وتل دي چې ایران له امریکا سره غیر مستقیم خبرو اترو ته اړ باسي، ځکه چې هغه تړون چې د ایران د امنیت شورا د 15 قدرتونو او جرمني د ډیپلوماټیکو هڅو پایله وه، او د امنیت شورا د 2021 پریکړه لیک له مخې تصویب شو، د ټرمپ لخوا خلاف ورزي وشوه. د تهران په پوهنتون کې د امریکې د مطالعاتو استاد فواد ایزدی وایي ایران له امریکې سره د خبرو اترو په برخه کې بریالۍ تجربه نه لري، او د برجام په بڼه د خبرو اترو دوه کاله دوام وکړ او یوه موافقه وشوه، خو اخر کې د امریکې د پخوانی ولسمشر باراک اوباما دولت خپلې ژمنې په بشپړ توګه پوره نه کړې، او بیا ټرمپ راغی او له دې موافقې نه ووته. د ټرمپ په امر د ایران د ترهګرۍ ضد قومندان جنرال قاسم سلیمانی ټرور، او په ایران باندې د پوځي برید ګواښ نورې هغه مسئلې دي چې ایران له امریکې سره غیر مستقیمو خبرو اترو ته لیواله کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی ویلي دي چې ایران او امریکا به د شنبه په ورځ په عمان کې د جګپوړو چارواکو په کچه د غیر مستقیمو خبرو اترو لپاره سره وویني. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وویل د ایران او امریکا ترمنځ غیر مستقیمې خبرې اترې د واشنگټن لپاره یو فرصت او هم یو آزموینه ده. تهران رادیو مینوالو په دوام کې د لمر په حضور کې پروګرام ته غوښ شئ.
د لمر په حضور کې
د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې خبرې د اسلامي انقلاب معظم رهبر حضرت آیت الله العظما سید علی خامنئی د وړوکې اختر په ورځ د ایران د اسلامي جمهوری نظام له ځینو مسؤولانو او د اسلامي هیوادونو له سفیرانو سره وکتل. په دې نننی پروګرام کې زه عبدالماجد دورانی او زما خوږ ملګری
امان الله زمانی
په یاد کتنه کې د معظم رهبر څرګندونې جاجوو. هیله ده چې د پروګرام تر پایه را سره ملو وسئ.
دوستانو، د ایران د اسلامي انقلاب معظم رهبر تیره دوشنبه د وری د میاشتې په 11مه نیټه چې د کوچني اختر ورځ وه، د ایران د اسلامي جمهوریت د نظام له یو شمیر چارواکو، د اسلامي ودونو له سفیرانو او د مختلفو پرګنو له یوه ډله خلکو سره وکتل. معظم رهبر خپلې خبرې اسلامي امت او د ایران ولس ته د نیکمرغه کوچني اختر په مبارکۍ ورکولو سره پیل کړې او وفرمایل، په حقیقت کې اسلامي نړۍ نن سبا داسې ټکو ته اړتیا لري چې هغوی په خپلو کې وصل او متصل کړي او له هغو څخه یو فعال او کارنده واحد جوړ کړي. وړوکی اختر یو له دغو ټکو څخه دی. په هغه دعا کې چې موږ یې د کوچني اختر د لمونځ په قنوت کې لولو چې ولی محمد صلی الله علیه و آله ذخرا و شرفا و کرامتا و مزیدا، دا د مزید جمله ډیره ژوره او له معنا ډکه ده. یعنی دا وړوکی اختر د دې لامل دی چې د اسلام عزت او د رسول اکرم عزت ورځ په ورځ زیات شي. دا هغه دین او تګلاره یې چې د انسانیت مخې ته پرته ده ورځ تر بلې پراختیا عمومي او زیاتوالی پیدا کړي. د فطر کوچنی اختر دا ډول خصوصیت لري، دا کار به کله وشي؟ په کوم کوچنی اختر کې چې خلک د یو بل تر څنګ را نشي، تزرع و نه کړي، له خدای سره خبرې و نه کړي او اجتماع جوړ نه کړي، دا ځانګړتیا نه لري. کوچنی اختر موږ جوړو، موږ هغه د اسلام او مسلمانانو لپاره د شرف او مزید او برکت په توګه ګرځوو. زموږ په خپل کرچار سره، په هغو حرکاتو سره چې ترسره کوی، که په اسلامي امت کې اتحاد موجود وي، همت موجود وي او بصیرت موجود وي، نو کوچنی اختر به په حقیقي معنا مزید شي.
ګران اوریدونکو، د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود د خپلو څرګندونو په دوام کې په سیمې او نړۍ کې پرله پسې او چټکو پیښو ته په اشاره سره وفرمایل، نن سبا په نړۍ کې ډول ډول پیښې په ډېرې چټکتیا سره رامنځته کیږي، هم زموږ په سیمه کې او هم د دنیا په نورو سیمو کې. د پیښو د دغه ګړندیتوب تقاضا ده چې هغه ټول کسان چې ځانونه د دنیا په پیښو کې لاس لرونکي ګڼي یا یې له دغو پیښو اغیزمن ګڼي، په چټکۍ او په دقت سره یادې پیښې تعقیب کړي او خپل موقعیت دې څرګند کړي. نن دا د اسلامي حکومت دنده ده. د اسلامي حکومتونه دې د خپلو ولسونو په هکله، د خپلو دوستانو په اړه، د خپلو دښمنانو په هکله او د هغو پیښو په اړه چې ورته پیښې شوي دي او یا ورته پیښېدونکي دي، په ځیر سره فکر وکړي. اسلامي نړۍ یوه ستره نړۍ ده. موږ مسلمانان هم نفوس ډیر لرو، هم د دنیا په جغرافیا کې په یوې حساسې سیمې کې، هم د دنیا د طبیعي پانګې له نظره د نړۍ د شتمنو هیوادونو او ټولګیو برخه یو. که اسلامي نړۍ وغواړي چې له دې حساسو موقعیتونو ګټه پورته کړي، نو یو بنیادي اقدام ته اړتیا لري او هغه اتحاد دی، د اسلامي دنیا اتحاد.
دوستانو، معظم رهبر د اسلامي نړۍ د اتحاد په حق لا زیاته کړي. اتحاد په دې معنی نه دی چې حکومتونه دی یو شي، معنی دا ده چې په ټولو سیاسي گروهنو کې دی یو شان فکر وکړي، بلکې د اسلامي نړۍ د اتحاد او یووالي معنی دا ده چې په اوله درجه کې ګډې ګټې وپیژني، په اوله درجه کې دی ومني چې ګډې ګټې څه دي، خپلې ګټې داسې تعریف نه کړو چې په خپل منځ کې مو د اختلاف او جګړې لامل شي. د اسلامي نړۍ کورنۍ یوه کورنۍ ده، یوه ټولګه ده. اسلامي وادونو ته په دې غور پکار دی چې په دې لاره تګ وکړي. د ایران اسلامي جمهوریت خپل لاس د ټولو اسلامي حکومتونو په لور اوږد کړی دی، ځان د هغوی ورور ګڼي، ځان له هغوی سره په یوه کلي او اساسي جبهه کې ګڼي. په خپلو کې ملګرتیا وکړو، په ګډه فکر وکړو، د اسلامي اتحاد وساتو، او همدارنګه په هغه بڼه کې تیریګر او ظالم قدرتونه او زور ویونکي قدرتونه به ونه توانیږي چې په اسلامي نړۍ کې تیری وکړي، بدماشي وکړي، او همدارنګه نور زیات غوښتنې ولري. نن سبا په خوشنۍ سره کلنګ غوښتنه د قدرتونو ترمنځ یو رایج او دود کار ګرځېدلی دی. ستر قدرتونه د کمزورو هیوادونو، حکومتونو او ولسونو څخه کلنګ غواړي. دا خبره په ډاګه هم کوي، باید پرې نه کړو چې اسلامي نړۍ د امریکا او د هغې په شان هیوادونو له کلنګ غوښتنې سره مخامخ شي.
د اسلامی انقلاب معظم رهبر حضرت آیت الله العظمه سید علی خامنائی همداشان د اسلامی نړۍ د یوې برخې ژوبلې دوته اشاره وکړه. وی فرمایل د مظلومانو د حق دفاع کوو. نن سبا د اسلامی دنیا یو برخه سخته زخمی شوې ده. فلسطین ټپی ده، لبنان زخمی ده. کوم جنایتونه چې په دې سیمه کې وشول ځینې بیخي بی مخینی دی. په هغه تاریخ کې چې مونږ لیدلې ده او یا مو لوستې ده چې لدوو کلونو په کم موده کې کابو 20,000 ماشومان په یوې پوځي نښته کې ووژل شي، دا ټوکې نه دي. دا د اسلامي دنیا وویني، ودې پیژني، پرې پوه دي شي، د فلسطین د خلکو په کړاو دي ورنځيږي او ځانونه دي ذمہوار وګڼي. که اسلامي نړۍ لاسونه سره ورکړي نو کوي شي جنگ او پوزین خطه ته هم ضرورت نه لري. هم دومره چې اتحاد او اتفاق او یو زړتوب وي د اسلامي حکومتونو ترمنځ غاګملتیا وي نو نور به لاس پښه خطا نه کړي. هیله لرم چې متعال خدای دا کوچنی اختر د ټول اسلامي امت لپاره مبارک وګرځوي او د اسلامي هیوادونو چارواکو ته دا همت، دا انګیزه او دا خوځښت ورکړي چې وکړی شي په حقیقي معنی اسلامي امت جوړ کړي.
دوستانو، د یادونې وړ ده چې د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظما سید علی خامنئی د کوچني اختر د لمانځه په خطبو کې د تهران په مصلی کې د زرګونه لمونځ کوونکو په شتون کې چې له دغې کتنې څو ساعته مخکې وشو، په لویدیځ آسیا کې موجود یوازینی نیابتي ځواک صهیونیستي رژیم وباله، او په دې هکله یې وفرمایل. په هغو سیاسي څرګندونو کې چې لویدیځوالي کوي، په کراتو اورېدل شوي چې د نیابتي ځواکونو نوم اخلي. د سیمې باتور او میړني ولسونه د سیمې غیرتي ځوانان په نیابتي والي تورنوي. زه دا ویل غواړم چې په دې سیمه کې یوازې یو نیابتي ځواک شته او هغه فاسد او غاصب صهیونیستي رژیم دی. سایونستي رژیم د استعمارګرو په نیابت اور بلوي، بمباری کوي، نسل وژنه کوي، جنایت کوي، او که په وسه پوره وینو په نورو هیوادونو هم تیری کوي، لکه څنګه چې نن سبا په سوریه باندې تیری کوي. د سوریه خاورې ته ننوځي تر دمشق تر څو کیلومتری پورې هم مخته تللی دي. دا کار د استعمارګرو په نیابت او استازیتوب باندې کوي. د هغو ټولو کسانو چې له دویم نړیوال جنګ وروسته یې په دې سیمې لاس کېښوده او دا سیمه یې دې حالت ته راورسوله، اوس صهیونیستي رژیم د هغوی په نیابت د هغوی دغه کار مخته بیایي او بشپړوي.
دوی په همدغو ویناو کې د صهیونیستي رژیم ځینو جنایتونو او وژلو ته په اشاره سره ټینګار وکړ چې له فلسطین څخه د دغه رژیم جرړه باید ووځي او د دې کار لپاره هلې ځلې یوه دنده او مکلفیت ده، هم دینی دنده ده، هم اخلاقي دنده او هم انساني دنده ده. ټول دنده او ذمهواري لري چې په دې لاره کې کړي لپاره د دې چې دغه شرارت کوونکی او جنایتکار رژیم له دې سیمې ختم کړي. ټول دې پوه شي زموږ دریزونه هم هغه دریزونه وو، د امریکې او صهیونیستي رژیم تګلاره هم هغه پخوانی ده، ګواښ کوي چې شرارت به وکړي. البته موږ ډیر ډاډه نه یو او ډیر احتمال نه ورکوو چې له بهر څخه کوم شرارت وشي، خو که کوم شرارت کیږي خامخا به سخت ځوابي گزار وخوري. او که په دې فکر کې وي چې په هیواد کې دننه فتنه واچوي لکه په تیرو څو کلونو کې چې واچوله، ځواب به یې خپله د ایران ولس ورکړي، هم هغه شان چې مخکې یې هم ورکړی دی.
دوستانو د لمر په حضور کې د همدې پروګرام وخت هم په همدې ځای پای ته رسیږي، نو موږ هم له تاسو څخه اجازه غواړو.
روغ ربط او بریالي اوسئ.
افغانستان او پاکستان
په تیرا اونۍ کې
د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اورېدونکو سلامونه اونۍ کې هیله مو ومنه. دوستانو د خبرونې په دې شیبو کې زه عبدالمجید دورانی او زما خوږ ملګری
امان الله زمانی
د افغانستان او پاکستان د تیرې یوې اونۍ د مهمو حالاتو او پیښو د څېړنې لونیز پروګرام سره ستاسو خدمت ته حاضر شوی یو، په دې هیله چې د خبرونې تر پای را سره ملو اوسئ.
دوستانو د ایران د بهرنیو چارو وزارت د جنوبی آسیا د څانګې مرستیال او عمومي مدیر محمد رضا بهرامي کابل ته په سفر کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره لیدلی. په کابل کې د ایران د سفارت د اعلامیې له مخې بهرامي په دې لیدنه کې د دواړو اړخونو د اړیکو په اړه په ځانګړې توګه د هلمند له سیند څخه د ایران د اوبو حق او خپل هیواد ته د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو په برخه کې د همکارۍ په اړه خبرې اترې کړې. بهرامي په دې لیدنه کې کابل ته د ایران د بهرنیو چارو د وزیر سید عباس عراقچی وروستي سفر ته په اشاره سره نوی پړاو ته د دواړو هیوادونو د اړیکو داخلېدو خبره وکړه او ټینګار یې وکړ چې دواړه یوادونه کولای شي خپلې ګټې چارې په مناسب ډول مدیریت کړي. متقی هم په دې لیدنه کې له ایران سره اړیکې د پرمختګ په حال کې وبللې او د موجوده فرصتونو پر کارولو یې ټینګار وکړ. بهرامي د ګاونډیتوب سیاست ته ژمنتیا د بهرنۍ تګلارې لومړیتوب وباله. د طالبانو د بهرنۍ چارو وزارت په جلا اعلامیه کې راغلی، په دې ناسته کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د نوي فصل وروستیو بدلونونو د اوبو موضوع او په ایران کې د میشتو افغان کډوالو د وضعیت په اړه هر اړخیزې او جامع خبرې شوې دي. د خراسان جنوبي ولایت والی سید محمد رضا هاشمی د افغانستان په فرا ولایت کې د ایران د قنسلګرۍ د پرانستلو او په متقابل ډول د ایران د خراسان جنوبي ولایت په بیرجند ښار کې د افغانستان د قنسلګرۍ د پرانستلو په اړه د هڅو خبر ورکړی او د دې اقدام پر اهمیت یې د دواړو هیوادونو د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو د اسانتیا لپاره ټینګار کړی دی. د خراسان جنوبي ولایت والی زیاته کړې په فرا ولایت کې د ایران او په بیرجن کې د افغانستان د قنسلګریو پرانستل به د سوداګرو او پانګوالو د تګ راتګ په اسانتیا او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو په خوالي کې اغیزمن ګام وي. د خراسان جنوبي ولایت والی د دې ولایت جغرافیایي ګټو ته په اشاره سره ویلي، دا ولایت چې له افغانستان سره تر ټولو اوږده ګډه پوله او څلور سرحدي کوچني بازارونه لري، د سوداګریز اړیکو د پراختیا لپاره هم لوړ ظرفیتونه لري.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ازبکستان د ولسمشر شوکت میرزیایوف د ملاتړ په غبرګون کې وویل چې تاشکند د افغانستان د واقعیتونو په تړاو روښانه درک لري او دا تګلاره کولی شي د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي او ډیپلوماټیکو اړیکو پرمختګ ته لاره هواره کړي. مجاهد وویل دواړه هیوادونه د خپلو خلکو د ګډو ګټو په لټه کې دي او د دوستانه اړیکو د پیاوړتیا په موخه به خپلې تګلارې پر مخ بوزي. د طالبانو د حکومت ویان همدارنګه زیاته کړه د افغانستان پرمختګ د ګاونډیو هیوادونو له رغنده همکارۍ پرته ممکن نه دی او له همدې امله له ازبکستان سره نږدې اړیکې کولی شي اقتصادي ودې او سیمه ایز ثبات سره مرسته وکړي. مجاهد همدارنګه په دې ټکی باندې ټینګار وکړ چې هیله مند دی د افغانستان او ازبکستان ترمنځ اقتصادي او ډیپلوماټیکې اړیکې به په نږدې راتلونکي کې ښه پرمختګ وکړي. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایوف ویلي و چې د دوی د هیواد تګلاره د افغانستان په اړه تل د موجوده واقعیتونو او راتلونکي ته د ستراتیژیکې کتنې پر بنسټ و. همداشان د افغانستان د کډوالو بیرته ستنیدونکو چارو سرپرست وزیر محمد عبدالکبیر په غزه کې د صهیونیستي رژیم بریدونه د غندلو ترڅنګ د فلسطین له خلکو څخه د نړیوالې ټولنې د ملاتړ غوښتنه کړې ده. عبدالکبیر د دې بریدونو د غندنې ترڅنګ د مسلمانانو په یووالي هم ټینګار وکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم له دې مخکې په یوه خبر پاڼه کې ویلي و چې فلسطین د فلسطینیانو خوره ده او تر هغه چې نیواکګري دوام ولري او د فلسطین د خلکو حقونه تر پښو لاندې کیږي په غزه او سیمه کې ناآرامي به دوام ولري، هغه وضعیت چې د هیڅ اړخ په ګټه به نه وي.
دوستانو، په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سوهیل شاهین د روسیې د لوی څارنوال دفتر له غوښتنې وروسته چې د دې هیواد سترې محکمې ته د طالبانو پر فعالیتونو د بندیز د تعلیق وړاندیز کړی وویل، دا اقدام د افغانستان او روسیې ملي ګټې برابروي او کولی شي د دواړو اړخونو اړیکو له پیاوړتیا سره مرسته وکړي. په دوحا کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر زیاته کړې پر طالبانو د بندیز تعلیق به د دواړو هیوادونو د پلاویو ترمنځ د ژورو خبرو اترو لپاره زمینه برابره او په بیلابیلو برخو کې د نویو همکاریو رامنځته کولو ته به لاره هواره کړي. پر طالبانو د بندیز تعلیق کولی شي د افغانستان او روسیې د اړیکو د خوالی لپاره یو فرصت وګڼل شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یوناما خبرداری ورکړی چې افغانستان لا هم د جګړو له پاتې چاودیدونکو توکو له امله تر ټولو زیانمنونکی هیواد دی. یوناما د اپریل په څلورمه د ماینونو د خطرونو د نړیوال پوهاوي او د ماینونو پر وړاندې د مرستې ورځې په مناسبت په یو پیغام کې لیکلي، په تیرو څو لسیزو جګړو کې په افغانستان کې لسګونه زره کسان د چاودیدونکو توکو له امله مړه او یا هم ټپیان شوي دي. یوناما زیاته کړې، ماشومان د دې پیښو تر ټولو زیات قربانیان دي. د ادارې د افغانستان لپاره د نړیوال ملاتړ غوښتنه هم کړې ده. تر دې مخکې د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي وو چې په افغانستان کې ټولنې لا هم د ماینونو او پاتې چاودیدونکو توکو له ګواښ سره مخ دي. د دې ادارې په راپور کې راغلي، د څلورو لسیزو وسلوالو شخړو وروسته هغه چاودیدونکي خطرونه چې په ټول هیواد کې موجود دي د ټولنې لپاره یو خاموش خو وژونکی ګواښ دی. په ځانګړې توګه د هغو کورنیو لپاره چې د تاوتریخوالي له امله له تیښتې وروسته خپلو کورونو ته ستنیږي، او د هغه ماشومانو لپاره چې په ناپوهۍ سره له دې وژونکو توکو سره مخ کیږي. د افغانستان لپاره د اماراتو ځانګړی استازی سیف محمد الکتبی کابل ته په سفر کې د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره د اماراتو د بهرنیو چارو له وزیر سره د هغه د وروستۍ تړونونو په اړه خبرې وکړې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د خبرې شوې لامې له مخې په دې لیدنه کې دواړو خواوو د دو اړخیزو اړیکو، سوداګرۍ، د ویزو اړوند اسانتیاوو، د ترانزیت پراختیا او سیمه ییزو مسایلو په اړه بحث کړی. متقی په دې لیدنه کې له اماراتو سره د افغانستان اړیکې مثبتې ارزولې او هیله څرګنده کړې چې اماراتو ته د هغه وروستۍ سفر د تړونونو په عملي کولو سره به د دواړو هیوادونو سوداګریزي او ترانزیټي اړیکې پراخ شي. د اماراتو ځانګړي استازي هم په دې لیدنه کې د دواړو هیوادونو اړیکې مهمې بللې او ویلي چې کابل ته د هغه د سفر موخه د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د وروستیو تړونونو تعقیب دی.
ګرانو دوستانو، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي، موږ د صهیونیستي رژیم لخوا په جبالیا کې د ملګرو ملتو د مرستې او کارموندنې ادارې په یو مرکز باندې هوایی برید په کلکه غندو. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان شفقت علی خان دې ته په اشاره سره چې دا مرکز د ملګرو ملتو د فلسطینی کډوالو لپاره د مرستې او کارموندنې ادارې یعنی آنروا تر مدیریت لاندې و او ورباندې برید نه یوازې د بې دفاع فلسطینیانو په وړاندې جنایت دی، بلکې د ټولو او د بشري حقوقو له بنسټیزو اصولو ښکاره سرغړونه هم ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کړی چې پر ملکی وګړو په تیر بیا په ښځو او ماشومانو مرستندویا کارکوونکو او بشري زیربناو د اسرایلو دوامدار بریدونو په غزې کې بشري ناورین نور هم زیات کړي او د سیمې د صلح او ثبات لپاره خطرناکې پایلې لري. دغه اعلامیه د نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه د ملګرو ملتونو او امنیت شورا څخه غوښتنه کړې چې د تاوتریخوالي د مخنیوي او د دې بریدونو په اړه د اسرایلو د ځواب ویلو لپاره سمدستي ګامونه واخلي. پاکستان یو ځل بیا د فلسطین د خلکو د حقونو د ملاتړ لپاره پر خپلې ژمنې ټینګار وکړ. لبلې خوا د پاکستان د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د غیر قانوني افغان کډوالو د ایستلو لپاره پراخ عملیات پیل کړي دي. د افغان کډوالو د ایستلو پروګرام په چوکاټ کې په ټول پاکستان کې د غیر قانوني افغان کډوالو د نیولو او ایستلو لپاره پراخ عملیات پیل شوي دي. پاکستانی چارواکو د دې هیواد رسنیو ته ویلي چې دا پروګرام اوس عملی پړاو ته رسیدلی دی. د پاکستان دولت د افغان کډوالو شمیر شاوخوا 3 میلیونه اټکل کړي او ویلي دي چې دغه کسان به د روان کال په ترڅ کې د غیر قانوني بهرنیو اتباعو د ایستلو پروګرام له مخې افغانستان ته واستول شي. په کراچۍ کې د طالبانو د حکومت سر کونسل عبدالجبار تخاری د پاکستان د سند صوبې د پولیسو له مشر سره په لیدنه کې د قانوني اسناد لرونکو افغان کډوالو د ملاتړ غوښتنه کړې او ټینګار یې وکړ چې دا کسان باید لګواښونو او زورونو څخه خوندي وي.
دوستانو په پاکستان کې مسلمانانو د دې هیواد په بیلابیلو ښارونو لکه اسلام آباد، کراچۍ، لاهور، کوټه، پېښور، راولپنډۍ، حیدرآباد، اسکردو، گلگیت، پاراچنار او لارکانا کې په پوره جوش او جذبې سره د شیرین اختر په نوم د کوچني اختر لمانځنه په مراسمو کې ګډون وکړ. د دې راپور له مخې د پاکستان د کوچني اختر تر ټولو لوی مراسم د لسګونه زرو کسانو په ګډون د اسلام آباد په فیصل جماعت او د پنجاب صوبې په مرکز لاهور کې په شاهي جماعت کې ترسره شول. په کراچۍ ښار کې د اختر المنز د فلسطین د زرګونه ملاتړو کسانو په ګډون ترسره شو او ګډونوالو د فلسطین او د غزې د خلکو په ملاتړ شعارونه ورکړل. پاکستاني چارواکو د کوچني اختر په مناسبت په خپلو پیغامونو کې له ستونزو څخه د وتلو لپاره د کورنۍ والی او همغږۍ په تړاو دعا ترڅنګ د سیمې د مظلومو ملتونو په تیره بیا د فلسطینیانو پر ملاتړ ټینګار وکړ. د پاکستان لومړی وزیر شهباز شریف په خپل پیغام کې پر غزې د اسرایلي رژیم د دوامداره جنایتونو د غندنې ترڅنګ وویل چې هیله لري د کوچني اختر په برکت به زموږ فلسطیني ورونه او خویندې سولې او آرامۍ ته ورسیږي. په پاکستان کې میشت ایراني وګړي هم د دې هیواد په بیلابیلو ښارونو کې له خپلو دیني ورونو سره یو ځای د اختر لمونځ د ایران د اسلامي جمهوریت د سفارت په جماعت او د ایران د کلتوري مرکزونو په جماعتونو کې ادا کړ. د کوچني اختر په درشل کې دینی مشرانو، اسلامي ډلو او مذهبي ګوندونو د پاکستان له خلکو وغوښتل چې د اختر په ورځ د وحدت، ورورولۍ او یووالي له لارې د اسلام ضد عناصرو او هغو کسانو پر وړاندې چې د نفاق او فتنې تخمونه کري او د اسلام د سپېڅلي دین پر ضد د دسیسو هڅه کوي د یووالي ننداره رامنځته کړي.
تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو، د افغانستان او پاکستان د تیرې یوې اونۍ د مهمو پیښو او حالاتو د څېړنې اونیز پروګرام مو واورید. په دې هیله چې ستاسو د پام او خوښي وړ ګرځېدلې وي، نو په همدې ځای موږ ته هم اجازه راکړئ.
تاسو په لوی او بخښونکي خدای سپارم.
تلپات خوشبویی
خوګو دوستانو، د تلپاتې خوشبوی نومي لړۍ په دوام کې له دوهم مطلب سره ستاسو په خدمت کې یم. د دغه لړۍ په دوهم مطلب کې به د اسلامي انقلاب د معظم لار خود د بیاناتو په باب د تعلیماتو مذهبي موضوعګانو په اړه درسره غږیږو. د دغه لړۍ په دوهم مطلب کې د پردیو له کلتوره د اغیزمنېدا په اړه خبرداری ورکوي او قران مجید د هدایت لپاره تر ډولو غوره معیار معرفي کوي، نه د خلکو اکثریت. د وختونو په اوږدو کې زمونږ او زمونږ د ټولنې یو عیب دا دی چې کله به مو خپل کلتور د پردیو له کلتور څخه متاثره کوه. ځینو خلکو دا زمونږ په ټولنې او زمونږ په هیواد کې قصدن دود کړ. مونږ یې وهڅولو چې د هغو کسانو چې زړونه یې د معنویت له نوره خالي وو د ژوند د تیرولو په طریقه کې د لباس یا قلیو په اچولو کې په کیفیت کې په لاره د تګ کولو په طریقه کې د معاشرت کولو او ټولنیزو تعلقاتو په کیفیت کې په هغو پسې لاړ شو. کچا پرې اعتراض کوه نو ویل به یې چې نننۍ دنیا داسې ده. په داسې حال کې چې قرآن پاک مونږ ته رازده کوي هغه چې انسان کولی شي یاد یې کړي او که ضروری وي د هغو تقلید یې وکړي خبر د هدایت د لارې ده. صراط الذین انعمت علیهم له خدای غواړو چې مونږ هدایت کړي د هغو کسانو لارې ته چې الهي نعمت یې په برخه شوی دی. نو په کار دی اطاعت او پیروي وشي. خدا چې اوس د دنیا د خلکو اکثریت داسې خبرې کوي داسې حرکت کوي داسې چلند کوي نو مونږ په کار دی د رد او قبول لپاره خپل عقل خپل دین او الهی هدایت معیار وګرځوو. مؤمن ملت او مسلمان ملت هغه ملت دی چې معیار له قرآن اخلي له الهی هدایت اخلي دی تا معیار وایي. خوږو دوستانو د دغه مطلب وخت هم دومره و. نو په نیکمرغه ژوند درته غواړو او په لوی خدای مسپارو. Mm-hmm.